نیم ساعت پیش رو هم با اسمت ساروان باشید.
ډیر مننه نهیمی صاحب. اتبه جشف قدر منو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې په همدې موضوع په لوی لارو کې له موټر چلونکو څخه په زور د پیسو د اخیستلو په باب راپورم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا د حضرت پیغمبر د میلاد په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې جنگ بس کړي. د ترکیې په استانبول کې 14 په لسکونو کسان وژلي دي او د داعش یا اسلامي دولت ډلې غړي د سوریې پالمیرا تاریخي ښار ننوتی دي. د جوزجان پخوانی والی او د اسلامي جنبش ګوند پخوانی مرستیال احمد اشچی له 15 ورځې بند وروسته پرون خوش شو. د احمد اشچی زوی باتور اشچی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د ملي امنیت منصوبانو پرون شاغله اشچی دوی ته وسپاره. امنیت ریاست مو پلار را وسپاره، هغوی را خوشی کرد. روغتیایی وضعیت هم نسبتا شده. 15 ورځې د جنرال دوستم په کور کې و. له 15 ورځو وروسته چې دلته موږ مظاهرې هم وکړې او فشارونه زیات شول، هغه یې امنیت ریاست ته سپارلی و. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر ردوي چې احمد اشچی د ښاغلي دوستم کسانو نیولی و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نومبر په 28 د اشچی تر نیول کېدو دوه ورځې وروسته راپور ورکړ چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم د بسکشۍ په میدان کې احمد اشچی وواهه او بیا په زغرګاډي کې نامعلوم لور ته بیوه. په لغمان ولایت کې 12000 راستنو شویو کډوالو ته یو شارګوټی پرانیستل شو. د لغمان مرکز مهترلام ښار ته نږدې دا مینه پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر او نورو دولتي چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی وویل چې د بابا صاحب په نوم په دغه شارګوټی کې به مستحق کورنۍ ځای پر ځای شي او پروسه به په شفافیت پر مخ لاړ شي.
د خوشحالی ځای دی چې ګول سزرو مستحق کډوالو د خارا کې فتالرو په دې شارا کې به انشاءالله چې زموږ مستحق کډوال ځای پر ځای کیږي. پروسه به ډیره شفافه وي. مکتبونو، د کلینیکونو، د سړکونو، نور هغه لازم سهولتونه چې د ضرورت د شار د آبادی لپاره هغه به انشاءالله ټول په کار اچول کیږي.
ښاغلی نعیمی همداراز ډاډ ورکړ چې د دغه ښارګوټي د امنیت لپاره به جدي تدابیر ونیسي. لغمان ولایت له تیر یو کال راهیسې شاوخوا 4.5 زره کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان بیرته ستنې شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي. په یو بیان کې پرون د سولې د عالي شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی په قول ویل شوی چې په سولې کې هیڅ لوری بایلون کې نه وی او باید د اسلامي احکامو پر رڼا کې ټول شکیلې خواوې سره کښېني او جګړې تاوتریخوالی او ورور وژنه ختمه کړي. د ربیع الاول 12 د حضرت پیغمبر د زوکړې په مناسبت په اسلامي هیوادونو کې د میلاد د ورځې په نوم لمانځل کیږي. په نړیوالو خبرونو کې لومړی هم د ترکیې خبر. د ترکیې په استانبول ښار کې پرون شپه د فوټبال لیګ لوبغالي د باندې 214 لښتر لږه 9 وژلي او 168 نور ژوبل کړي دي. د مرجوبلو شمیر د ترکیې د روغتیا وزیر رجب اکداک په روغتون کې د ټپیانو له لیدلو وروسته اعلان کړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وژل شوي کسان شهیدان وبلل او ویل دا چاودنې یو تروریستي عمل دی. دښمنه وکړه چې ټولې تروریستي ډلې او تروریزم به وځپي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې په وژل شویو کسانو کې 20 پولیس هم شامل دي. د همدراز وویل یو 14 د موټر بم چې له سټیډیوم بهر پولیس یې په نښه کړل. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر وویل چې لس تنه په 14 کې د لاس لرلو په شک نیول شوي دي. د همدراز وویل چې د دې بریده هدف ظاهرا بلوازد پولیس ول. دا یو بیرحمانه حمله و. زموږ همکاران اټکل کوي چې 2 14 شوي. یو سوزیر پلورنځي ته نږدې په باسکټ کاس سټیډیوم کې شوي، بله په مکه پارک کې شوي. دا یو شایع انتحاري حمله و. عیني شاهدانو ویلي چې له چاودنې وروسته یې چې په نیمه دقیقه کې یو په بل پسې شوي دي د ډزو ږغونه هم اورېدلي دي. دا پیښې د ترکیې د بشکتاش او بورساپور ټیمونو ترمنځ تر لوبې وروسته شوي دي. په وروستیو میاشتو کې د ترکیې په لویو ښارونو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي په سوریه کې پالمیرا تاریخي ښار ته ننوتي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله وایي چې دا لومړی ځل دی چې سږ کال د دولتي پوځیانو له لورې د پالمیرا تر نیولو وروسته داعش یو ځل بیا دا ښار نیسي. دوی وروسته له هغه پالمیرا ته پرون ننوتل چې دغه ښار ته نږدې په شمالي برخو کې ځینې لوړې سیمې ونیولې. د سوریې پوځیانو ویلي وو چې پالمیرا ښار ته تازه دمې سرتیری استوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په حلب کې د دولتي پوځیانو ډندې بمباري جنگي جنایتونه حسابېدای شي. هغه په پاریس کې د سوریې په اړه له ځینو جګپړو اروپایي ډیپلوماتانو او د سوریې د دولت له مخالفانو سره تر یوې غونډې وروسته دا خبره رسنیو ته وکړه.
The indiscriminate bombing by the regime which violates international rules
د سوریې د رژیم ړندې بمباري چې د جګړې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو په توګه حسابېدلی شي او باید بندې شي. مسکو او یا بل هر چا که ترې ملاتړ کړی وي اوس باید مرسته وکړي چې بمباري بندې شي. ښاغلی کیری له روسیې او ایرانه چې د دمشق ملاتړي دي وغوښتل چې د دغو بمباریو په بندولو کې مرسته وکوي. او په مقدونیا کې نن رایې ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې د خپلو استازو ټاکلو ته رایې ورکوي. د ټاکنو ګډونوال هیله مند دي چې په دې انتخاباتو کې د زرګونو کسانو د ټلیفوني خبرو د اوریدو په اړوند رامنځته شوې سیاسي بې ثباتي پای ته ورسیږي. په مقدونیا کې د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د شاوخوا 60,000 کسانو د ټلیفوني مکالمو د اوریدو خبرونو سیاسي ګډوډي رامنځته کړه. د مخکینی صدر اعظم نیکولا گروفیفس کی په مشه محافظه کارګوند د دغه ټلیفوني مکالمو په اوریدو کې تریوي اندازې ګرم بلل شوی دی. گروفیفس کی اوس له کین ارخیسیال زوران ضعیف سره سیالي کوي. مقدونیا په 1991 میلادي کال له پخوانی یوګوسلاویا خپلواکي ترلاسه کړه. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د بارونکو موټرو یو ټولنه وایي د لارو پر سر د اخاذې په اعتراض کې اعتصاب کوي. د مشانو جرګې ځینې غړي وایي باید لومړی د جګپړو چارواکو د فساد دوسیې وڅېړل شي. د افغانستان له حکومته وغوښتل شو چې په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د بد وضعیت غم وخوري. د سولې شورا د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د دې شورا له لارې سوله تعقیب کړي. او د یوه سیمینار برخوالو وویل باید افراطیان پرېنوښودل شي چې د اسلام له نومه استفاده وکړي. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.5 او همداراز په منځني سپاس 12.8 اوریدای شي. د یو شمیر باروړونکو موټرو چلوونکي به سبا په لویو لارو کې له باروړونکو موټرو د غیر قانوني پیسو اخیستو په اعتراض کې خپل فعالیت ودروي. د ختیځ زون د باروړونکو موټرو د ټولنې رئیس طلا محمد اوتمنزی ازادي راډیو ته وویل په لویو لارو کې په غیر قانوني ډول د ډیرو پیسو د ورکولو په خاطر خپل کار دروي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د مخنیوي یعنی د لارو له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په وړاندې جدي تدابیر غوره کړي دي. د موضوع تفصیل سفیولا ستانه ځای وړاندې کوي.
د افغانستان د ختیځون د بارونکو موټرو د ټولنې رئیس تلا محمد عثمانزی وایي سبا دوشنبه د ناقانونه پیسې اخیستلو په غبرګون په عمومي اعتصاب لاس پورې کوي. عثمانزی ازادي راډیو ته وویل دی اوس د بارونکو موټرو د ټولنې افتخاري رئیس هم دی او په بیلابیلو لویو لارو کې به زرګونه بارونکي موټر د دې لپاره ودروي چې ترې ناقانونه پیسې اخیستل کیږي.
گوچر کو گھر کی کلی دا خاضی و منبر دا ترانسپور دا خاضی پوچی دی ہیچ نو خدمات نہیں رائے کئی مگر بھی پیسی آخری پارسد دول پیوا پیرا کی دمان نسل در افغانی پر ناکام یا دول اکسی کی گی ضرون موتر او پسگون پیری دا پر ملیونین و پیسی کی گی
در خطی زند بارون کو موتر دا چولان رئیسی و اونی مخی ویلی و که حکومت دا دوی غختنی و نمانی نوخ پل فالیتون با ودروی در ترانسپورت وزارت بیاوایی کسه هم زینی وقت پیسی اخستل کی گی خو تلا محمد عثمانزه دوی تا رسمیت نلری اوان لدوی سر دا کم شرکت هم نده ثبت شوه دغه وزارت ویاند حکمت الله قوهنج ازادی راډیو ته وویل
وزارت ترانسپورت شخصی که به نام طلا محمد خود معرفی کرده
در افغانستان ترانسپورت وزارت طلا محمد پنوم در شخص چې ځان بارونکو موټرو د ټولنې عمومي رئیس معرفي کوي ردوي. هغه تر اوسه له ترانسپورت وزارت سره کومه ټولنه او شرکت نه لري، یو غیر مسؤوله شخص دی، یو کمیشن کار دی، له ترانسپورت وزارت سره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. خو په ختیځون کې د اصلاح په نوم د یو بارونکي شرکت رئیس شیر انور هم وایي چې دا د عثمانزی شخصي پرېکړه ده او دوی نه غواړي چې خپل فعالیت ودروي. پخوا تر دې هم د بارونکو موټرو نه په لویو لارو کې د ناقانونه پیسو د اخیستلو رپورټونه ورکړل شوي دي. د ختیځون د بارونکو موټرو د ټولنې مسؤول طلا محمد عثمانزی وویل د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له بارونکو موټرو نه بیلابیل خلک او آن پولیس هم ناقانونه پیسې اخلي او موټر چلوونکي ځوروي. د پولیسو له لوري له موټر چلوونکو د ناقانونه پیسو د اخیستلو په باب مو د کورنیو چارو وزارت نظر وپوښت. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسایل ورته په جدي توګه باندې کتل کېږي. کورنیو چارو وزارت ټول پولیس ځواکونو ته خاص تر هغه ولایتو کې چې دوی مسیر په شهرا کې دي قمندانانو ته دا هدایت ورکړی چې دغسې مسایلو سره دوی جدي برخورد وکړي. دغه شکایتونه هم ټول باید بررسي شي او په هغه ځایونو کې چې ستونزې شته هغه باید لرې شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پولیسو او نورو کسانو لخوا له بارونکو موټرو نه د ناقانونه پیسو اخیستلو په غبرګون غږ اوچتېږي. په ډېرو کلونو کې هم په وار وار په دې اړه رپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د څار بنسټ او ځینو نورو فعالانو مخکې هم له حکومته غوښتي چې په لویو لارو د ناقانونه پیسو اخیستل منع کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په همدې موضوع یعنی د لوی لارو کې له موټر چلوونکو په چیرې بیا باري موټرو څخه د پیسو د غیر البته د غیر قانوني پیسو اخیستو په اړه کته سیاوریدونکو هم د سترګو لیدلې حال لري کولی شي چې له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې له نورو اوریدونکو سره په مایکروفون ستاسو خبرونه کې شریک کړي. په ناروی کې د افغانستان سفیر شکری بارکزی د دغه هیواد له حکومت وغوښتل چې په پراخ شمیر د افغانانو ایستل ودروي. د ناروی افتن پوسټ ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې په اوسلو کې د افغانستان د سفیر شکری بارکزی له قوله وویل چې دا د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لپاره تر ټولو خراب وخت دی. میرمن بارکزی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د ناروی د مهاجرت او ادغام وزیر سیلیفی لیستاوګ په ټولنیزه شبکه کې له ناروی څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبره وکړه. د افغانستان سفیر خبرداری ورکړ چې په اوسنی وخت کې د افغانانو بیرته لیږل به په افغانستان کې د انساني ناورین سبب شي. دی وویل مشته همدا اوس له ګاونډي پاکستان او ایران څخه د مهاجرو سیلونه را روان دي. ټول هغه هیوادونه چې افغان مهاجر پکې اوسي باید هغه ستونزې چې موږ یې اوس لرو درکړي. په ناروی کې د سشکال له جنوري څخه تر اکتوبر میاشت پورې 2323 افغان پناه غوښتونکي رد شوي او تیره میاشت 343 افغانان له ناروی څخه واستول شول. دا په داسې حال کې ده چې سشکال افغانستان ته له دوو ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا پاکستان څخه نږدې 1 میلیون کډوال بیرته ستانه شوي او پر دې سربیره شاوخوا 15 لکه نور افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. په ناروی کې د افغانستان سفیری د دغه هیواد له پولیسو د مهاجرت د ادارې له چارواکو سره د افغان مهاجرو د ایستلو پر موضوع د خبرو او تفاهم غشتنه وکړه. لبل خو د افغانستان مشانو جرګې ځینې غړي وای په یونان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دوی په باور ځینې افغان پناه غوښتونکو د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره غیر اخلاقي کارونو ته مخه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به د دغو کډوالو د ستونزو د حل کولو لپاره یونان ته یو پلاوی ولیږي. د دې موضوع تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې وڅېړي او د هواري لپاره د نوموړي هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي یو شمیر افغان مهاجرو په یونان کې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر فحشا او بد اخلاقۍ ته مخه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي آصف صدیقي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر باید په یونان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د هواري په برخه کې جدي اقدام وکړي. د یوې اړیکې چې نیول شوي افغان مهاجر په یونان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی ځینو هغو مسایلو ته مخه کړې چې حتی موږ ته یادول هم د شرم وړ دي. زموږ لپاره دا ننګ دی چې دې مسایلو ته اشاره وکړو، خو هغوی دا ټول د مجبوریت له مخې کوي. د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو غوښتنه ده چې په افغانستان کې د یونان سفیر احضار کړي او دغه مسله په جدي توګه وڅېړي. خغلی صدیقی وایي که افغان حکومت په یونان کې د مهاجرو ستونزې نشي حل کولی، نو حداقل بیرته هیواد ته د هغوی د راستنېدو زمینه خودی برابره کړي. اتریش او یونان هغه هیوادونه دي چې اکثره پناه غوښتونکي غواړي له همدې هیوادونو ځان نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. تېره اونۍ د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې د اندېښنې وړ بللې وې او ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ژر به یو افغاني پلاوی په یونان کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري په هدف نوموړي هیواد ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له یونان څخه غوښتنه کړې چې دغه هیواد ته د افغان دولت د پلاوی لورتک سره موافقه وکړي، څو پلاوی هغه هیواد ته ولاړ شي او د مهاجرو ستونزو ته رسیدنه وکړي. او په ورته وخت کې په یونان کې د افغانستان د سفارت د جوړېدو تدارکاتي چارې هم بشپړې کړي. نامنی، بیکاری، اقتصادي ستونزې او د کاري فرصتونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په خبره اکثر افغانانې غیر قانوني مهاجرتونو ته اړ کړي دي.
د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې دایمي سولې ته رسیدل د همدې شورا سره د خبرو له لارې ممکن دي. د سولې عالي شورا غړي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اوس د وسلوالو طالبانو ډلې له امریکا څخه غوښتي چې د سولې د مخامخ او مشروطو خبرو لپاره له دوی سره کښېني. په دې اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که وسلوال طالبان غواړي په رښتینې توګه سوله وکړي، نو پرته له شرطونو دی د دغې شورا سره مستقیمې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا غوښتي چې له دوی سره مشروطې مستقیمې خبرې وکړي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دایمي سولې ته رسېدل یوازې د سولې د عالي شورا سره د خبرو له لارې ممکن دي. خغلی سلیم وویل چې طالبان پرته له سولې بله لار نه لري.
که دوی هر کله وغواړي چې په رښتینې توګه د سولې له پروسې سره یو ځای شي، یوازینۍ لارې همدغه بنسټ دی چې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ورسره دی. هغوی د سولې پروسې سره له یو ځای کېدو وروسته کولی شي خپلې غوښتنې مطرح کړي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکې غوښتي چې له دوی سره د سولې مشروطو خبرو ته کښېني. په قطر کې د طالبانو د دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو ویستل د امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره د دغې ډلې اساسي شرطونه دي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي چې په سیمه او په ځانګړي ډول افغانستان کې پر طالبانو د داعش فشارونو طالبان دې ته اړ کړل چې له ایران او روسیې سره اړیکې جوړې کړي او له امریکا سره د مشروطو مستقیمو خبرو غوښتنه وکړي. د چارو شنونکي ښاغلي متي الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو هغه ځلې چې دوی په بین المللي سطح کې وکړل، چې اول ایرانیانو سره په تماس، هغې نه وروسته روسانو سره تماس، او اوس امریکایانو ته مستقیما درخواست د سولې خبرو کې دوی سره کښېني. هغه فشارونه دي چې داعش د خوانه په مجموع کې دنیا باندې او په بالاخص افغانستان طالبانو باندې راغلی نو دوی مجبور کړي دي چې مستقیما د سولې پروسې ته ودانګي او د سولې پروسې په ارتباط مستقیما امریکایانو سره خبرې.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې په خبرو ټینګار وکړ. ښاغلی خروټی وایي د اصولو له مخې پکار ده چې طالبان د سولې علي شورا سره خبرو اترو ته کښېني، خو وایي روانو شرایطو ته په کتو دا به غوره وي چې طالبان نیغ په نیغه له امریکا سره خبرې وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د یو سیمینار ویناوالو غوښتنه وکړه چې افراطي ډلو ته باید اجازه ورنکړل شي څو د خپلو هدفونو په خاطر د اسلام له نومه ګټه واخلي. دوی د افغانستان او افراطیت تر عنوان لاندې سیمینار کې د خبرې وکړې. د دې سیمینار د او په هغه کې د څرګندونو په باب د خان محمد سین راپور واوري.
د سیمینار ویناوال په داسې حال کې د دین له نامه څخه په استفادې افراط پالنه یوه خطرناکه پدیده بولی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر وایي چې د دوی په کړنلاره کې د افراط پالنې په وړاندې مبارزه روښانه او ورته ځای ورکړل شوی دی. دوی وویل افغانستان نن سبا له دغې ستونزې سره مخ دی او حکومت دینی عالمانو، پوهانو، روښانفکرانو او مدني فعالانو ته پکار ده چې پر وړاندې علمي مبارزه وکړي. د دغه سیمینار یو ویناوال سید حسین اشراق وویل
در شرایط امروزه پیچیدگی خاص را به خود گرفته.
په اوسنیو شرایطو کې ځانګړي پیچلتیا غوره کړي، هم سیاسي او هم نظامی اړخونه لري. روزنیزو برخو ته ننوتی او پیوی ایدیالوژي بدله شوې ده. افراطګرایي د نورو د ځپلو وسیله شوې او مذاکرات نه مني. دا زموږ د تمدن لپاره خطرناک ده او خطر یې هغه وخت پیلېږي چې که افراطیون د دین له نامه څخه ګټه واخلي او افراطیت خپور کړي.
ویناوالو وویل افراطیت له پخوا راهیسې په بشري ټولنو کې په مختلفو بڼو څرګند شوی او ځینو کړیو د سیاسي، اقتصادي، پوځي، قومي، نژادي او داسې نورو ارزښتونو لپاره په خلکو په زور زغملی دی. ویناوالو وویل اوس مهال چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ځینې افراطي ډلې جوړې شوي، وسلې اخیستي او د زرګونو خلکو د وژلو لامل شوي، اکثره یې د دین تر بیرغ لاندې فعالیت کوي. په جوړ سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی دفتر استازي فرامرسپور د افراطیت د کمولو لپاره په خې حکومتولۍ د بشري حقونو په خوندیتوب او د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي زیربناو په جوړولو ټینګار وکړ. د وویل ملګرو ملتونو د افراطیت پر ضد یو پروګرام ترتیب او ټینګار کړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه یې عملي کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان په دې باور دي چې د افغانستان د حکومت په شمول ځینې نور دولتي بنسټونه له قانوني او حقوقي پلوه مشروعیت نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست د سیاسي چیرو دا ډول څرګندونې د دوی سیاسي اغراض بولي. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د افغانستان یو شمېر سیاسي چیرې وایي چې د تیرو دوه کلونو په پرتله ډیموکراسي دا وخت په بد وضعیت کې ده او د هیواد اجرایه او قضایه قوه هم خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس انوارالحق هادي د شنبې په ورځ د روښنايي غورځنګ په یوه غونډه کې د قانون له اړخه د حکومت پر نه مشروعیت انتقاد وکړ. دی وایي یو وخت موږ د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې نیولی و، خو اوس د ټولو دولتي بنسټونو مشروعیت د پوښتنې وړ دی. د انتخاباتو برسیره موږ د قضا او عدلي بنسټونو خپلواکي نه لرو او له بده مرغه اورو چې د سیمې استخباراتو یو شمېر رسنۍ اخیستي دا ټول وضعیت ناهیلي کوونکی دی. هغه په دې برخه کې د هیڅ کومې رسنۍ نوم وانه خیست، خو وایي چې ځینې رسنۍ د سیمې هم ملاتړ لري. د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار رنګین داد پرسپانتا هم په دې غونډه کې د روانو ټولو ستونزو باره د غیر مشروع نظام او حکومت پر موجودیت واچوو. دی وایي واقعا دا ټول بحران په هیواد کې د یو مشروع او پیاوړي دولت د نشتون له امله دی. نه یوازې حکومت بلکې افغان دولت په بېلابېلو برخو کې د ډیموکراتیک او قانوني مشروعیت سره مخ دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د تیرو لانجمنو انتخاباتو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د دې تر څنګ ټاکل شوی و چې د 1994 کال په پسرلي کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا شوراګانو انتخابات ترسره شي، خو د انتخاباتو پر ځای افغان حکومت د ولسي جرګې دوره د یو کال لپاره وغځوله، سره له دې چې په دې برخه کې د پرمختګ لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران ټاکل شوي، خو د انتخاباتو د څه وخت کېدو په اړه لا هم بشپړ معلومات نشته. دا لومړی ځل نه ده چې یو شمېر سیاسي څېرې د حکومت په نامشروعیت انتقاد کوي، بلکې له دې وړاندې هم له بېلابېلو ادرسونو ورته غږونه پورته شوي دي. جمهوري ریاست بیا دا ډول څرګندونې سیاسي غریزې بولي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د قانون له مخې مخکزي.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رایو پر اساس ترلاسه شوی دی. د بروکسل او وارسا په کنفرانسونو کې تاسو د نړیوالې ټولنې قوي حمایت له دې نظام څخه ولیدئ. همدارنګه سیمه ییز اجماع بې له پاکستانه د افغانستان حکومت مشروعیت ورکړی دی. ځینې افراد او اشخاص چې د افغانستان د حکومت مشروعیت مسله مطرح کوي په دې کې سیاسي اغراض لري.
ښاغلی مینهپال وایي حکومت هغه بنسټونه تل هڅولي او ملاتړ یې کړی چې په هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا او قانون حاکمیت لپاره کار کوي. خو پخوانی چارواکی ډاکټر سپنتا بیا په دې برخه کې اندېښنې څرګندوي. وایي د ډیموکراسۍ په برخه کې د تیرو 15 کلونو ځینې لاسته راوړنې له منځه تللې دي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. اوس هم سالم محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس په خپله تازه ګڼه کې د آسیا زړه هیوادونو په شپږم کنفرانس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې غونډې له خاطرې ډک تصویر پر پاکستان د ولسمشر غنی غوسه وچی. په څرګنده یې له هغو تروریستانو څخه د ملاتړ له کبله دغه هیواد ته د انتقاد ګوته ونیوله چې په افغانستان کې فعالیت لري. انډین اکسپرس ورځپاڼه لیکي د ولسمشر محمد اشرف غنی غوسه د درک وړ ده. د لیکنې په حواله ولسمشر غنی د خپلې ولسمشری دوره په یوې سترې سیاسي پانګونې سره پیل کړه او له پاکستان څخه له طالبانو سره د سولې په مسله کې د منځګړیتوب غوښتنه وکړه. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان د دې غوښتنې په ځواب کې برعکس وسلول طالبان وهڅول چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم د منتخب حکومت د سقوط لپاره پراخې ډله ییزې حملې وکړي. د لیکنې په دوام کې راغلي ولسمشر غنی د طالبانو د یو پخواني کلیدي مشر ملا رحمت الله کاکا زاده په حواله څرګندونې کړې چې ویلې دي که طالبان په پاکستان کې پناه ځایونه ونه لري یوه میاشت هم دوام نسي کولی. د امریکا د نبراسکا ایالت ورځپاڼې اوماها په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. هیره جګړه اوس د ټرمپ وار دی چې د افغانستان له جنگ سره معامله وکړي. د لیکنې په حواله افغانستان د امریکایانو له نظره له پامه غورځول سوی او ځینو حتی دغه هیواد هیر کړی دی. اوس د افغانستان جګړه په یوه هیره سوې جګړه بدله سوې ده. دا د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي چې اوس دغه جنگ شپاړسم کال ته داخلیږي. د پای نښه یې هم نه لیدل کېږي او اوس د امریکا د اوسني ولسمشر باراک اوباما د دوو دورو له بشپړېدو سره د دغه جنگ مسؤلیت منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته سپارل کېږي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال نه ډونالډ ټرمپ او نه هم د هغه سیالې هیلری کلینټن د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. هغوی افغانستان یاد هم نه کړ، خو له دې هر څه سره سره د ورځپاڼې په حواله هغه جنگ چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې تر حملې وروسته پیل سو لا هم شاوخوا 10000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې ډیر دي. دوی افغان اردو او پولیسو ته روزنه یا هم صلاح مشوره ورکوي په دې هیله چې افغانان په خپله د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقابلې توان ولري او تر هغې هاخوا د سولې مذاکرې روانو شخړو ته د پای ټکی کښېږدي.
ولسی جرګه د حکومت له جګپړو چارواکو غواړي چې په فساد کې د وکیلانو د ښکېلېدو او په مقرروي کې د لاسوهنې د تورونو په اړه اسناد وړاندې کړي. وکیلانو پرون شنبه په عمومي غونډه کې ټینګار کاوه چې چارواکي دي له اسنادو پرته د دوی او ولسی جرګې د برنامولو هڅه نه کوي. په دې باب یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګه په فساد کې د دوی د لاس لرلو په تړاو د ځینې حکومتي چارواکو له لورې لګېدلي تورونه بې بنسټه بولي. وایي چې دوی د خپلو څرګندونو په اړه اسناد وړاندې کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال د وکیلانو د ګڼو اندېښنو وروسته د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د وروستیو څرګندونو په اړه تند غبرګون وښود. ښاغلي غفاري چې د شنبې ورځې ریاست یې پر غاړه درلود، خبرداری ورکړ چې حکومتي چارواکي دې له غیر مسؤلانه خبرو ډډه وکړي.
موږ له دولتي مقاماتو دا انتظار نه کوو چې لکه د بې مسؤلیته کسانو څرګندونې وکړي. که سند لري، که ثبوتونه لري، باید وړاندې یې کړي. د شکایتونو د اورېدو او وکیلانو د حقونو کمیسیون دي دا موضوع جدي تعقیب کړي، چې نور د دولتي چارواکو له خولې بې سنده څرګندونې او ادعاوې وانه ورو.
یو شمېر وکیلان انتقاد کوي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او د حکومت یو شمېر نورو چارواکو وکیلان په ادارو کې په لاس وهنو تورن کړي دي. له دې ډلې عبدالقادر ځاځي وطن دوست وویل،
څو ورځې مخکې د احمد ضیا مسعود په دفتر کې د فساد سره د مبارزې د څرنګوالي په نوم یوه غونډه وه چې هم د او هم د فساد سره د مبارزې د ادارې رئیس په وکیلانو تورونه پورې کړل چې د ګمرکونو رئیسان وکیلان ټاکي او په عدلي او قضایي مسایلو کې هم لاس وهي.
ښاغلی ځاځی ټینګار کوي چې احمد ضیا مسعود او د فساد سره د مبارزې د ادارې رئیس دی، تالار ته وغوښتل شي تر څو په دې اړه وکیلانو ته وضاحت ورکړي. د فساد په وړاندې مبارزه هغه څه دی چې نړیوالې ټولنې له افغانستانه غوښتي او افغان حکومت یې هم په وار وار پر وړاندې د مبارزې ژمنه کړې ده.
لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. اته به یو دیرش دقیقې دی د روانه خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو دی. خو اوس د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان په جوزجان پخوانی والی او د اسلامي جنبش کون پخوانی مرستیال احمد ایشچی له 15 ورځې بند وروسته پرون خوشی شو. په لغمان ولایت کې 2000 راستنو شجو کډوالو ته یو شارګوټی پرانستل شو. د افغانستان د سولې عالي شورا د اسلام د پیغمبر د میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي. د ترکیه په استانبول ښار کې پرون شپه د فوټبال لوبغالي د باندې 2 چاودنو لشته لشه 9 تنه وژلي او 168 نور ژوبل کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي په سوریه کې پالمیرا تاریخي ښار ته ننوتی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په حلب کې د دولتي پوځیانو ډندې بمباری جنګي جنایتونه حسابېدای شي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. روزانه در افغانستان صدها و شاید هم هزاران موتر باربری از مرزهای مختلف کشور رفت آمد می کنند. این موترها هر آنچه را افغانستان از سایر کشورها وارد و یا هم به آنجاها صادر می کند انتقال می دهند. مشکل عمده و بزرگ برای راننده ها و شرکت های ترانسپورتی اخاذی از سوی مسئولین و یا هم افراد غیر مسئول دانسته می شود. در کل مالیه برای حکومت باید پرداخته شود، اما شکایت راننده ها و شرکت های ترانسپورتی همین است که بسیاری از اخاذی ها با عنوان مالیه نیست. یکی از این شرکت ها هشدار داده که به خواست هایشان توجهی نشده و سر از فردا شاید صدها موتر را متوقف کنند. این کارچی زیان و ضرر در پی خواهد داشت. آیا در شرایط فعلی قطع انتقال مواد و نیازمندی های اولیه خیلی مردم را با مشکل روبرو نخواهد کرد؟ در منطقه شما و در شارهای نزدیک به شما چه خبر است؟ آیا اخاذی صورت میگیرد؟ کدام چشم دید دارین؟ برنامه امروز میکروفون شما را به همین موضوع اختصاص دادیم. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تو ویل او موږ البته په دې خبرونه کې راپور هم درلود، داسې شکایتونه شته چې په ځینو لویو لارو کې له موټر چلوونکو په زور پیسې اخیستل کیږي، غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. په تیر بیا د باروونکو موټرو څخه د دې کار په نتیجه کې طبعا هغه بار چې لوي سیمې بلې سیمې ته ځي ګرانه تمامېږي. ډېر موټر چلوونکي همدا پیسې په کرایه باندې چي او په نتیجه کې جنس ګرانه تمامېږي. او لبل خو معلومه خبره ده چې غیر قانوني کار دی، که څه هم د کورنیو چارو وزارت وعده کوي او وایي چې دوی په دې لړ کې اقدامات پیل کړي دي او جدي اقدامات به وکوي، خو بیا هم کولی شي سر له همدې شېبې د افغان بسیم د 1 شمېرې له لارې اس ام اس راواستوئ او یا هم د ټلیفون شمېرې درته وایو، بیا هم ټلیفون پرې راوکئ او د سترګو لیدلی حال له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. که سکایپ او انټرنیټ لرئ، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله، شماره ها را در افغانستان من هم یک بار براتون اعلان میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق سکایپ برای ما زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi. شنونده نخست بگیریم از طریق تلفن. بفرمایین سیب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم نایم ستا تو سران ستا سلامون آئین.
سلامت حسین، مهربانی کوی
سران ستا ستیولا غریجا سرلین دیکی وینا.
مهربانی کوی دی بغلان لکی لگینا. مهربانی
زروان ستا گوه خوب یو بغد استون دل دل روز دل دل که لگی که دستا سورادی و مشال آریو در ترسنگ آوری بل که گیس دستان لگو خوی دیگی که خود مشال آریو چرا میدی خود دستا سورادی کلک مشکلیم دو پیدا کلیدی.
صحیح، ډیره مننه. دا خو دا تخنیکی ستونزه بله، خپلو تخنیکی همکارانو سره شریک کو، هیله ده چې مشکل رفع شي.
سروان دا مشکل وخت تاسو کوشش کوئ ډېر سخت سره مخامخ کېدل مخکې راکړم.
صحیح، د موضوع په ارتباط څه ویل غواړئ؟ ځکه چې ستاسو سیمه هم په لویه لاره کې واقع ده.
پیام های شنونده ها هم خیلی زیاد رسیدن پیشا پیش به برنامه ما. ببینیم شنونده بعدی ما در تلفن چی گفتنی دارن. بفرمایید، سیب رادیو آزادی است.
بله، ازاده کنلر ولایت خاکریز و لسواریس خبر دستر کنم.
مهربانی که بسیب
مشکل مزدغ دی مشکل در کندار در سهر راوز در سربند پاراکه که دلتا پولیس دی مزدغ بای فور مخران دی دلتا دادی ها چی دی در غرمی علاقه دا کده چی دلتا دوی راجی دی در پولیس دیر زوروی در سربند پولیس اکثر وقت بیشی زنی اخی او کوم زرور څوک چې په شوې نه هغه هم زبروي او نو ورته او دغه سم ډیر بدوی موږ خلک ډیر په تکلیف کې ده حکومت سره.
صحیح، مننه. سلامت توسي بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. سر رادیو آزادی
مهرباني کوي. وعلیکم السلام.
زما په دغه رابطه باندې ماته کوم معلومات بالکل دغه بدې طرف کو باندې دا سي او هتا
مننه. سلامت اوسې له هر اوریدونکو هیله ده چې خپل سیمه م یاده کړي چې خلک پوه شي چې په کومه سیمه کې دا ستونزه ډېره ده.
یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
رادیو موټی ټکی لطفا. رادیو ټیټه کې یو ټلیفون لاري خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تو خو صاحب پر ورستیو کې تاسو رادیو همیشه پورته نیسی دا ولي تاسو خو بلد یې اصله دې سیستم
سره. که ته غیر راغلې د ډیر بخښنه غواړم په وتا کې ته غیر راغلې د بیا ان شاء الله نواروي نو په ټول مخ کې تاسو ټول اوریدونکو خپل د نیمه د سلام نوراندې کوم.
سلامات اوسئ، مهرباني.
د موضوع په هکله خو موږ دونه ویلی شو چې روغتیا هم پر لار باندې دغه دنګران یا پاټکونه اوس جوړ شوي دي. دا له موټرو څخه پیسې اخلي، حتی له سواري موټرو څخه هم اخلي، له باربري کله چې مالونه پک شي انتقالي دي یا بودګان یا دغه پسونه پک شي وړل کېږي، له دغو موټرو څخه اخلي. زه په خپله د خپل سترګو لیدلی حال تاسو بیان کړي. زه په یو ټیکسي موټر کې را سپور وم، البته دا تجارتي موټر دی، له همیشه د خرازي بیاجې د پکتیکا او پکتیا او کابل او دغو ځایو ته ځي. نو بیا یې څلور ځایه دا موټر ودروو، له دا موټرو څخه یې پیسې واخیستې. نو ډېرې چنې یې هم ورسره وهلې، هله هله، خو کله 1500 کلدارې، کله 1000 کلدارې، کله 300. نو بیا زه ورته ونیویل چې دا زما دپاره پرېږدي، البته زه سپینزره یم، خو زما خبره یې هم ونه منله. ما ورته وویل دا پیسې خو تاسې اخلي، دا خو ترانسپورت وزارت ته هم نه ځي، او دا قانوني هم نه دی دا قانوني روپی دي ستاسي اخي ول نور بل نو مستر خبره مکه مطلب پیسې درای نو دا موږ د سترګو لیدل حال او چې دا او پښین سره د خی پیسې واخسې دا سړی د خو سره یو مستر راي کړی
سيد ډیر مننه چې نظر مو څرګند
شکر و سلام شنونده ها می خایم کې چشم دیده کې دارن مثل که توخی صاحب هم گفتن با ما شریک بسازن تا اگر از ای اظهاراتی که شما دارین ما بتونیم اینا رو با مقام ها در جریان بگذاریم، چنانچه در گزارش ها هم شنیدین رئیس یکی از شرکت های ترانسپورتی و انتقالاتی در شرق افغانستان هشدار داده که سر از فردا به خاطر از اینکه به خواستهایشان رسیدگی نشده و اخاذی ها بالایشان خیلی افزایش پیدا کرده اعتصاب کاری میکنن و موترهای خود را متوقف خواهند ساخت. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام سب.
و علیکم السلام.
عبید الله هستم از ولایت فراه.
بفرمایید آقای عبید الله.
برادر عزیز، ما در ولایت فراه که پلیس های محلی یا پلیس های چیپ شاده تکلیف هستیم. ما خود موتر باربری داریم. صبح ما 3 بجه شب یا 4 بجه شب از ولایت فراه که ما مبراهیم. علت تا به درایی فراه رستم اینجا ما 8 بجه تا 9 بجه در 303 و بند مفته. همین مردم مسافرین که بند مفته. از پیش ما همین پولیس های محلی هر کدامش از پیش ما 2000 افغانی میتر و 1000 افغانی میتر و میگه برای شما گرنگ است. ما اگه بارم قانونی هم از پارچه ترازو هم داریم، علم خبر ما کلمه گمرک افغانستان مبراییم، از علم خبر ما برش پیش میکنیم، میگه ما نه دولت هم میشناسیم نه والید هم میشناسیم نه ما در کس کار داریم، یعنی 2000 میتر بتیم نمیتی تا 2000 افغانی میتر.
یعنی ای از طرف بله گفتین از طرف پلیس محلی صورت میگیره، برای شما پارچه داده میشه، رسیدی داده میشه که پول را گرفتن یا نه؟
ایستاد میگه به ما میگه بار شما گرنگ است. ما بار ما قانونی است. از ترازو یک ترازو در مرد می نفتاده است. ما از ترازو پاچه داریم دیگه. بله. ترازو در خود وقت افتاد است که ما گمرک افغانستان بیرون میشیم، موتر از طور میکنیم، امون پاسی خودم را میتن و از پود فای دامت تا پسنگیست اونجا که میاریم یارا نشان میتن میگه نه بار تو گرنگ است، مرا 2000 افغانی بده، اگر میتی بده، اگر نمیتی همینجا استاده باش تا 10 بجه 11 بجه روز ما اینجا استاد میشیم. 303 ها بند میشه، مسافرین بند میشه. ما با ولی کرده دیم، ولی کرده دیم، گفتیم گفتیم ولی رو که شما برایتون موترهایتون برایتون گرنگ است یا خوب میتونه که پیسه لیتون گفتیم که پیسه پیسه بگیریم. ما میگیم که فرق بین موتور سبوک و گرنگ خامیاخ نمیتونه، یا موتورهای سبوک هم دورمیتر میگه مرا 2000 پر، موتورهای گرنگ هم دورمیتر که مرا 2000 پر. ما بر وزی سای به ولایت فرا میگیم که اگر تو قانون سازستی قانون جور میکنی همین ترازو چرا در ترازو موتور گرنگ تیر شوه؟ ترازو را گرفتی در پیش خانه جور کردی، همین ترازو را در پیش گمرک افغانستان جور میکردی، کمین یه موترهای افغانستان داخل گمرک میشد، همونجا محصول میشد، یک وزنم به محصول تیر نمیشد، کس به قانونی هم نمیتانه سرادر عزیز. حالا تو یه جور کردی، از این ترازو ها پیسه میگیرن و چی میکنن و موترهای گرنگ خود را تیر هم نمیشد، یا از این سون فرا موتورهای گرنگ که بار میشه و را دیگه استفاده میکنن میگه 2000 3000 افغانی بده باز این خواست موتورهای سبک هم یاد آمده. من موتورم چون دو تون بار بود، شما باور کنید که از پیش من 2000 افغانی یک پوسته گرفتن، 1000 افغانی دیگه پوسته گرفتن، 3000 افغانی دیگه پوسته گرفتن. من لنبر والی خود فراد پیش مرز من برای والی فراد زنگ زدم گفتم برادر عزیز اینی افکار ها مارا این تو جمع بزن، گفت شما اونجا باشین من برای شما زنگ میدنم. یک تا چیشتم اونجا به من تصمیه زنگ زد نیکس او را گفته آخر خودم 2000 افغانی دارمش رفتم، بارم هم قرونی پاچه ترازو هم دارم، علم خبر هم دارم، پاچه های گروت افغانستان که ما بیرون میشم این پاچه هم در پیش ما هست که از تر قصه ما نیست، هیچ کس صدای ما رو نمیشنم. والی میگه من خودم گفتیم که بگیرین والی فرا.
من نه سلامت واسه چه نظر مو سرگن کو، البته یه خبر دام ده چه کچرت وزن زیاد وی بیا هم که پیسې واخلی بیا هم ناسم کار دی، ځکه چې وزن چې زیات خو سړک خرابوي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب
بله
بفرمایئ. صاحب مهرباني.
سلام و احترام تاسو ته او آزادي راډیو ټول درنو اوریدونکو ته هیڅ مطلب د زغلو لایته زحمت
کوم. مهرباني کوئ صاحب.
بلې لکه څنګه چې نورو درنو دوستانو وویل دغه ستونزه په هېواد کې عامه ده او په بېلابېلو ساحو کې د پیسې اخیستل کېدی شمېر نامسوله کسان د هغو موټرانو څخه چې هغه اسناد نه لري یا نوي راوارل شوي دي د هغو څخه هم پیسې اخیستل کېدی او په دغه بربري موټرونو هم خو خبره دا ده ما یې وهیله دا وه چې تاسو په دې اړه له امنیتي چارو اکثر هم باید خبرې کړې وای هغوی مسلې نمو تل کړې وای او هغه موټران چې واردېږي هېواد ته په هغو باندې مالیا په اصلاح او حصول کېدل ګمرکات هغوی څخه کاغه په قانوني ډول واردې سي دا په هېواد عواید د فارم مثبت اثر ولري او د دې مخنیوی به مسوي د خپل اسناد ولري چې دوی تاسو نه جوړ نه کی یو بل خبره د بربري موټرانو د غلوې لار تر دې حد خراب شوی د زابل په منطقه کې باور وکړي چې هیڅ دې امکان نه ده چې واره موټر باندې لار شي نه دا سل به څه دې خطر نه د ژوند ته څو په دې باندې لار باندې تا ګټه کوي خو یو غزمر مجبوریتونه دي هغه کیا د چې په دې لار باندې دا د بربري موټرانو د دې زیات وزن د انتقال لامل دلته کوم ترازو وجود نه لري په ټول کابل نه کندهار پورې او هیڅ داسې لار نه سنجول شوی تر څو دې مخنیوی وشي او د دې تر ابلو سره کې چیرته در ورستونه وشي د څه کوم دغه لار ووتل شي د ترافیک پر مخ او دا هغه لامل چې بیا ممکن لدی نور سنجول سره مخ دي بربري مخونو د وزن انتقال په برخه کې هم سنجول تا او دا چې موضوع خو نو زما په دې برخه کې نو څنګه دا چې امنیتي مسلینو سره تاسو خبرې وکړي د ولایت ځکه په ځینو مواردو کې پولیس خپل کار کوي دا چې لامل به شي په دې اړه سره خو
مننه سلامت اوسئ که تاسو زموږ راپور اوریدلی وای نو په هغې کې به مو د کورنۍ چارو د وزارت د ویان ښاغلي صدیقي او دراز د ترانسپورت وزارت د چارواکو نظر هم اوریدلی و په راتلونکي کې هم د موضوع تعقیبو
حتما شریک میسازیم بله با شنونده ها ای البته با مقامات ای نظریات شنونده ها را یک شنونده دیگه هستن بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
علیکم السلام
احترامات تا ده ساروان صاحب و ده بل ورورته
سلامت
فکر چه ده خو غیر قانونی کار ده چه ده خوازی که گی یا پیسی اخلی خو ولی پا دو شرکتو ده ترانسپورت و دریورانو باندیم خدای پاک عذاب را مقرر کرده ده باید چه تاسی نظر ده تاسی نمغارم چه تاسی بده که چه نظر ده دو خو پا ده پینزش پک کالو که ده لار خرابی کرده لدیر وزن واچاوه و پایده پیسو بخاطر میلیاردونه ډالر د مونږ د ملي سرمایه ته چې سرکونه و دغه ډریورانو چې هم شرکا دی جرم دی او دغه ترانسپورتو او دغه شرکتو دا خرابه کړی دی باید چې دادو محکمه شي دادو محکمې ته کشي دغه کسانو چې دا کار وکړي زه خپل افغانستان د تلم یو ځای نه راتلمه موټر له ترازونه تیر شو مخکې راغی ودرېده پسې نور واړه موټرو کې دا هر څه چې و نه پوهېږم چې څه و بار کړي و رای وړه بیا دوباره پکې واچول مونږ ورته موټر ودراو چې ولې داسې کوي دا غیر قانوني کار ده ویل زه وروره لار دی وهزې یو منطقې ته راغلم چون امنیتي مشکل هم و پولیسو ته مې ویلې چې دغسې یو چال مخکې کې دغسې وشو نو تاسې د پوښتنه وکړئ بیا مونږ تې راغلو خو زه وایم چې دغه شرکتونه چې و په دغه پنځه شپږ اووه کالو کې او دغه ترانسپورتي شرکتونه او دغه ډریورانو چې کار کړی د باید دا ټول محکمه شي له پولیسو نه دا ډېر ملامت دي پولیسو به خو اخاذي کړي دا غیر قانوني کار ده ولی دو خو د مونږ ملي سرمایه بس غرقه کړه سرکونه یې تباه کړه خراب یې کړه دا دخول کوتاه تاریخ
نم بهتر کسان من لطاس سخم البته پدی کم شک نشته مخکینی بدون که هم دی مسئله ته اشاره وکړه چې ځینو ډریورانو یا موټر چلوونکو هم له بې انصافۍ نه کار اخیستی دی درانه وزنونه بار کړي دي او سړکونه خراب کړي دي لکه تاسو چې ویل ډېر زیات تاوان افغانستان ته اړولی دی لیکن نن موضوع دا ده چې له دوی څخه اخاذي یعنی که سړی داسې ووایي چې په نورو ادارو کې رشوت سته نو یو بل څوک به وایي چې نو د لارې پولیس به هم رشوت اخلي او یعنی هر جرم په خپل ځای کې هر یو ځان ته په بس باندې ارزي په راتلونکو کې به په دې هم خبرې وکړو چې ولې موټر چلوونکي درانه بارونه باروي او دې ته نه ګوري چې په همدغه سړک دوی تر هر چا زیات له سړکه استفاده کوي او خپل موټر لپاره سړک خرابوي په دې موضوع به په راتلونکو کې په همداسې یو پروګرام جوړ کړو
با حضور شرکت مقام ها البته که پاسخگو هم باشند برای مردم یک شنونده رو میگیریم سروان صاحب اگر موافق هستین بعد از او به پیام های شما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی کنین
وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ نه سلیم خان صاحب تماس کړم.
مهرباني کوئ سلیم خان صاحب.
ما وروره داسې کیسه ده چې د غټ موټر د کابل نه روان شي فرغنده یې کې پنځه سوه افغانۍ ته غواړي ترافیک دا نه پورچا ورکوي وي نه څه ورکوي چې ورته وایي چې ماته پورچا راکوي وي بر پورچا وي نهشته ده غزني ته چې راشي پنځه سوه افغانۍ غزني ترانسپورټ کې ترافیک غواړي د پورچې پنځه سوه افغانۍ پالوت کې ترافیک غواړي د پورچې دوه سوه افغانۍ کندهار کې غواړي ترافیک د پورچې پورچا نهشته ده خوته چې ولاړ شي د دلارام نه څو خواته واوړی د اردو پرسي د اردو نه چې تېر شي پلوس پولیس په پلاس کښې ډبرې پلاس کښې نیولي دي که سلای وار کښې بس که تېر به شي که سلای وار نه کړې بس همداره د ډبره راولي او راغله د عراق ته راځو عراق ته راځو دو دېرش تنه وزن د موټرو ته خوش دی ټیلرو ته پنځوس تنه بور کړې یم چې لازر روپۍ ورکړې بس ته ورته پلاس کښې او که لازر روپۍ نه کړې بس وي وتړه ته موټر دروند دی
مننه سلامت
تشکر سلامت باشین و بریم سروان
پیغامونو
بله. عزیزی از خوست ولسوالی خوست بغلان نوشته کرده که از سالنگ تا مزار شریف چندین مرتبه گفتن سفر کردیم کدام اخاذی را ندیدیم که یک خبر خوب است. یک شنونده دیگر ما فرید از فرا نوشته کرده که در شورای فرا تا درایی فرارود از هر موتر گفتن 10,000 افغانی گرفته میشه و مصرف داره و ای پول ها را پلیس میگیره. عبدالواسه کهدان از ولسوالی از منطقه کهدامن کابل البته نوشته کرده که سخنگوی وزارت داخله از پشت میز خود صحبت میکنم اگر واقعیت را راننده ها و مسافرین میدانند که حاضر و شاهد سنه هستند. دلاور از واشیر نوشته کرده که در شورای هرات و قندهار گفتن در ولسوالی گرشک پلیس از هر موتر لینی ولسوالی واشیر 2,000 کلدار میگیره و آقای صدیقی همه چیز را فکر میکنه خوب و نرمال است. محمد الله از لوگر نوشته کرده که پلیس معاششان به وقت نمیرسه به او خاطر اقدام به حق‌خوازی میکنن. سید جواد علی از ولایت میدان وردک نوشته کرده که دولت چرا سرکایی که تخریب شده توسط مخالفین یا موترهایی که زیاد از حد بار میکنن بازسازی نمیکنه، باید گفتن دولت در این مورد توجهی جدی کنه. عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته کرده که از موتر باربری و سرایچه ها هر کسی پول میگیره پرسان نمیشه. ادریس هم از ادریس آخونزاده از فاریاب نوشته کرده که در این کشور از کشتن و قتل پرسان نمیشه، از موترها چه رقم پرسان شما. و فریدون از کابل نوشته کرده که واقعیت است که ظلم بسیار زیاد امرای راننده های موترهای باربری از طرف پلیس و شاروالی ها صورت میگیره و اخاذی های ترانسپورتی هم ادامه داره.
بله عبدالواسی ارمان لوگر علی که وی پرون لکابل لوگر تروانوام در موتر وقت پوره و ترافیک ته 1500 ورکری او لار. بله اردون که در غزنی ولایت قرباغ ولسوالی څخه حق ملیکی وای دلتا ده کندهار و کابل پلوی لاره ده اوچانومی مخی سیر نوم با مش نخلو وی لخلکو پا چیره بیل موتر چلون کو پیسی پا شکاره خستل که دیه و ما ولی دل حامد مومند لیک وی البته لکابل نه ولی چا سره چه وصلوی او بلتا چا تو وی چه پیسی راکه نو بلی لدار هم برکوی. نادر لخوست لیکی و یو زوی ده پلار سره سرحدی پولیسو کلچه پوسته درلوده تر اغو وقت پوری لخلکو پا زور پیسی اخشتی. ده زابل ولایت لکلات سخه محمود لیکی وی پا زابل ولایت که زنی امنیتی پوستی لموتر چلون کو سخه پیسی اخلی. عبدالواسی ارمان بل پیغامم پریشهر خیر لدی بیتیر شو. آجی شمسالحق لسنگین ولسوالی سخه لیکی وی پا وار وارمی ده لشکرگا تر کندهار پوری پا لوی لارا لیدلی دی چی لخلکو پیسی پا زور اخستل کیشی. شفی جان زدران لنادر شاکور ولسوالی سخه لیکلی دی ده لوی لارو پر سر پوستو تا ده پولیس و قماندانان ده رشوت پا توگه پیسی اخلی او بی قماندانانو تو برکوی. او حامد مومن لکابل لیکی ده چا سره چی وصلوی تبن چی ده دول کارونه بکوی.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که بر ما پیام فرستادن تا این لحظات. حالا هم باز هم بریم از طریق تلفن شنونده ها را داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی
سلام صاحب بفرمایید بفرمایید صاحب چی خبر از غزنی
مشاید
بله بله
غزنی خیر خیره به هم نمیده ولشکات ما دولت فرار دار که دوید دوزن بیارتد پولیس های شد کلگی دوزد اگه کسی که دوید سر سرک میبره کلگی دوزد کلگی از ما پشتر میگیره شاها کلگی پولیس هم بیار پشتر میگیره تا الان بیار پولیس هم نشده تمین دفعه ما شکایت کنیم به ولایت در کابل در هر جای نگرفه یعنی کلگی راست میگه خواه اگه ما گرنگ میریم سه چهار تا ترازو اینا رو
شما موتر باربری دارین شنونده عزیز
ما نه ما موتر داریم
موتر باربری است یا موتر خرد
بله نه موتر باربری داریم
بله چقدر مصرف دارین زمانی که شما از یک ولایت به دیگه ولایت میرین خصوصا از فرا و اینجا بله
فرا در ولایت فرا ما هر پوسته از ما 2000 تا 3000 میتره بالاخره چنه داره میدیم تا 1000 تا 2000 تا 15 تا چنه داره میدیم تقریبا 30 یا 40 پوسته در این راست خود کلگیش با میره کمیز دیگاه 100 تا 50 و 20 تا 30 هم میگیره ولی همون ظالم ظالمش که از 2000 تا 3000 میگیره و این را تو
با چی دلیل میگیرن از پیش شما می پوله چی از ادعای از اون آیا بار شما اضافی سنگین است
اگر ما قانونی وزن بپن گوش که اگر ما وزن قانونی بریم هم از ما پول میگیره پس ما مجبور هستیم که سنگین بریم از ما را با مجبور میشه که ما بار سنگین بریم و از وقتی که ما قانونی بریم از ما پول بگیره بر ما چی میمونه ما مجبور هستیم که قانونی وزن خود هم پول از ما میگیره ما عمر مجبور هستیم که وزن اضافه کنیم که تا پیسه عزیز داره ما برای
بله آره شما خودتان فکر نمیکنین که کارتان غیر قانونی هست زمانی که شما بار اضافی میکنین و سنگین بار میایین این حتی سرک خراب میکنه و تخریب میکنه و برای خود موتر هم زیان میرسونه
اگر اینا از ما پول نگیرن ما را مجبور نکنن ما از قانون هیچ وقت پول دراز نمیکنیم ما را قانون روان هستیم ولی اینا ما را مجبور میسازن از ما پول زیاد میگیرن همین دفعه ما قانونی اومدیم در زرانی ما مصرف شد برای ما هیچ چیز نمونده ما به خانه اومدیم دست خالی چیز برای من نمونده من مجبور هستم که سنگین بار بیارم
سلامت اوسی قربان سلامت اوسی بل اوریدون که لرود زن معرفی که
بفرمایید سب رادیو آزادی است
زلمای خاکیار هستم از ولایت پکتیا مرکز گردیز
بفرمایید سب
ما فقط همه گفتم میتونیم که همین موترهای ویشی که وقتی میایه از ویش حرکت میکنه دیگه جایش برای ما معلوم نیست که پول میگیره یا نمیگیره خب این موترهای ویش از طریق از رای زرمت یک منطقه رو میگه به نام شاهیکوت بازموتو به منطقه جدران نشین دولسولی گرد سره میبره باز در اونجا یک تعداد افراد و اشخاص مسلح همونجا در کوها موجود است که از طرف امریکا برازا تنخواه داده میشه و همین موترهای ویش در اونجا جمع میشه طور مثال 20 دانه 15 دانه یا 40 دانه جمع میشه از طرف شب همون مردم های مسلح پولشان رو میگیرن این رو تا خوست میرسانن و ای که اینجا پوسته ها همون پوسته هایی که عایدات داشته میباشه یا کلش به فروش میرسه همون مردم های کلیدی در همون پوسته ها تعیین میشه بازنمو کسایی که کلیدیست به ما پول داده میشه این میرقم قصه ها در هر ولایت در هر جای روان است و امیدوار دیزیستیم که جناب رئیس جمهوری را یک تجدید نظر عمومی کنه با تیر ایحطا را در ولایت اعزام کنه و از مردم بپرسه و این مشکلات را کلش در روی کاغذ جمع کنه باز بالاخره یک اقدام عمومی کنه که تا بالای مردم افغانستان یک سهولت ایجاد شود.
درست. تشکر سلامت باشین.
کوروادان بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید سیب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سیب. بفرمایید مهربانی.
الو.
خبری مو عبرو.
فکر میکنم این شنونده صدای ما را نمیشنیدن
خیر بلت به نوبت ورکو آزادی را لیوده
میربانی
سلام علیکم
سلام سه بفرمین
مسعود هستم از ولایت تخار
بفرمین آقای مسعود
زمانی که ما از ویش موتر خریداری بکنیم مردم از ولایت شکایت میکنن ما در خود کابل بر پلیسا پول میتیم تا که موترهای بی اسناد ما را بگذارن که ما از کابل اونها را تیر کنیم
موتر چگونه شما تیر میکنین از کابل به طرف ولایتتان به تخار البته یا دیگه جا؟
مثلا موتر پورلا یا سرچه یا نوی از پیکاب یک رقم موتر است با همین موتر پیکاب ما وقتی که اونا را از ویش خریداری میکنیم با بای ارزان اونجا شرکت هاست مردم است ما با اونا میتیم اونا برای ما میرن در تخار و قندوز و مزار
بله
باز اونا خودشان در خود شهر کابل که ما خود شاهده میسهند هستم برای پولیس ها برای ترافیک ها پول میتن که در موتر های بیرسان از خود کابل که شما بیرسان طرف ولایت شمالی.
بله، هدف ما این بود که موتره خودش هم میارین یا ای که به البته به چلانده میارین موتره یا ای که موتره در موترهای کلان باربری انتقال میتین شما؟
نه ما خود موتره چلانده میاریم موترهای بی اسناد موترهای که اسناد ندارن مثلا موتره که هیچ پلید ندارن دویر کستن اونا رو ما خریداری
فهمی غیر قانونی نیست با نظرتان؟ با نظر شما می غیر قانونی نیست که موتر که اسناد نداشته باشه نمبر پلید نداشته باشه در شهر آزادانه گشت و گذار بکنه؟
بله هم آزاد آزاد دمی ولایت شمالی خود آزاد گشت و گذار میکنن حتی برای خود شهر کابل هم که ما موتر تیر میکنیم برای ترافیکا پول میتن برای ترافیکا ما را میمانن که ما در موتر خود تیر کنیم.
نو
چی برسه به اینکه در مردم از وحید فرا و قندهار و هرات شکایت میکنن خود شهر کابل ما خودم شهر نسان است.
درست. ډیر زیات مننه لټولو اوردونکو منندوی چې تر اوسه پرې ټلیفونونه وکړل او د موضوع په ارتباط یې نظرونه څرګند کړل او یا یې هم د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې پیغامونه راواستول. د خبرونه دوام لري له خبرونو وروسته بیا هم تاسو ته موقع درکوو چې د همدې موضوع په اړه نظرونه له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. یو دو پیغام خو نعیمي صاحب لوستی شي.
بله، یک چند پیام خیلی زیات آمده. پیام شنونده ها محمد ولی از غور نوشته کرده، از غورماچ، البته غورماچ بلسوالی بادغیس است، گفتند که از مرغاب تا غورماچ نفرها ایستاده هستند و از موترها و مردم پول میگیرند. یک شنونده دیگر ما محمد از ایراد نوشته کرده که چند هفته قبل با مسئولین فواید عامه برنامه داشتیم و گفتند در مورد ای